د سحر و بجی دی السلام علیکم زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د لومړنۍ سحرنی خبري مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن یک شنبه د 1409 لمریز کال د سومبلې 14 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې برتانیا له طالبانو سره د وصول لپاره د عالی شورا د جوړېدو هرکلی وکړ د افغانستان او سیمې او په نړۍ کې د نورو مهمو تحولاتو او غټو پیښو په اړه درته هم رپورټونه لرو خو په سر کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ افغان ولسمشر او پخوانیو تنظیمی مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې عالی شورا جوړېدل اعلان کړ خو دا نه د څرګنده چې څوک په دې شورا کې غړیتوب لري امریکایي چارواکو د کابل بانک د شغورلو لپاره د خپل مرستې خبره رد کړې ده خو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به واشنگټن خپله تخنیکی همکاري ونه سپموي په قندهار ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه د یوې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي دا کونړ ولایت په چپه دره کې د 13 ورځې راهیسې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده نړیوال ځواکونه او طالبان دواړه یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي پاکستانی مقاماتو پر شمالي وزیرستان باندې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په تازه راکټي حمله کې څلور وسلوال وژل شوي دي د بحرین امنیتي ادارې ویلې درویش تن شیعه فعالانې د هیواد د سنی حکومت د نسکورولو د پلان په تور نیولې دي او ټاکل شوی چې د اسرائیلو د دفاع وزیر نن مسکو ته ورسیږي ایهود باراک بل روسي مقاماتو سره ایران او سوریه ته د مسکو د میزایلو او وسلو د پلورلو پر مسأله خبرې وکړي له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري برتانیا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د سولې د عالی شورا د جوړېدو هرکلی وکړ پرون د ولسمشر کرزي په مشرۍ یو شمېر دولتي چارواکو او پخوانیو تنظیمي مشرانو د دې شورا د جوړولو پریکړه وکړه خو د هغې غړي اعلان نه کړل ټاکل شوی ده چې د دې شورا د غړیو نمونه له اختر وروسته اعلان شي د دې شورا د جوړېدو پریکړه د سولې په ملي مشورتي جرګه کې شوې وه د موضوع نور جزئیات اسمت سروان اوروي
بریتانیا پرون له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لوري د سولې د عالی شورا د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې سوله یوازې له پوځي لارې نه شي راتلی د ولسمشر کرزي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې د سولې د عالی شورا جوړېدل د سولې د خبرو لور ته یو مهم ګام وباله او ویل چې دا شورا به چې د افغانستان د ټولنې د ټولو برخو نمایندګي کوي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو پروسه پرمخ بوزي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون په لندن کې د کرزي د دفتر له لوري د سولې د عالی شورا اعلان ته په اشاره وویل موږ د نن ورځې د اعلان تود هرکلی کوو په افغانستان کې سوله یوازې له پوځي لارې نه شي ترلاسه کېدی هغه هم دراز ویل چې دا اقدام د خبرو په وسیله د سولې لپاره د افغانانو له غوښتنو سره ارتباط لري د زیاته کړه مشتل ویلي چې په افغانستان کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي پروسې ته اړتیا ده د ولسمشر کرزي و بیان احمد ضیا سیامک ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالی شورا په هیواد کې د سولې د حل زلو د پیاوړتیا لپاره یو بل لوی ګام دی
شورا عالی سولې یک ګام مهمه دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به سولې دایمي در افغانستان بود که گذاشته شد
د همدار ازول چې په دې شورا کې د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو په څنګ کې د هیواد د نفوذ خاوندان او مشران او همدار از یو شمېر شزي برخه لري او د دې شورا د غړو شمېر به نهایتا د 500 او 600 تنو ترمنځ د روان کال د جوزا په 12مه د سولې ملي مشورتي جرګې یو لړ پریکړې وکړې چې د هغو پر اساس باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي جرګې د یوې عالی شورا چې له طالبانو سره د خبرو صلاحیت ولري د جوړېدا پریکړه هم وکړه د کرزي په مشهد د شنبه د ورځې په غونډه کې پر یو شمېر وزیرانو سربېره د پخوانیو مجاهدینو او تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و د جوزا په 12مه د سولې د جرګې یو بل مهمه پریکړه دا و چې د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د طالبانو مشران له تور لیست وباسي او همدارس د دوی پنجان خوشی کړي ټاکل شوې ده چې د دې شورا د غړو د نمونو لیست له کوچنی اختر وروسته اعلان شي تر اوسه پورې د دې شورا د صلاحیتونو په باب څه نه دی ویل شوی خو په پام کې راځي ولسمشر کرزی د هغې د واک او اختیار حدود څرګند کړي طالبانو تر اوسه پورې د دې شورا د جوړېدو په باب څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې هڅې رد کړي او ویلي دي چې تر هغو به خبرې ونه کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي
د ازادي راډیو خبري مجله اوري راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په چپه دره کې د وسلوالو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. له سیمې پرې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ریپورت لري.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شنبې د ورځې له 10 بجو څخه د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدارو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوي چې په ترڅ کې 23 وسلوال طالبان وژل شوي، 15 ژوندي نیولي او د وسلوالو برید کوونکو په ډزو کې نړیوالو او افغان ځواکونو ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. مطبوعاتي دفتر ویلي چې په چپه دره کې یوې جنگي هلیکپټرې د تخنیکي نیمګړتیاو له امله بیړنۍ ناسته کړې چې پکې ناست سرتیري د پیښې له ځایه روغ رمټ وتلې دي. نړیوال ځواکونه وایي چې د جګړې پر مهال ډېره وسله او جنگي مهمات ترلاسه کړې دي. په خبر پاڼه کې ولسی وګړو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو په اړه سندي ویل شوي. له سیمې څخه یو تن قومي مشر غلام سخي پر تلیفون د روان جګړې په باب آزادې راډیو ته وویل: د شپې تر ناوخته د کونړ دولتي چارواکو په چپه دره کې د روانې جګړې په اړه خبري رسنیو ته سندي ویلي. وسلوال طالبان او حزب اسلامي دواړه په یو وخت دا وکوي چې په جګړه کې له 100 زیات بهرني سرتیري وژلي او د نړیوالو ځواکونو یو جنگي سرخیلو تکه یې راغورځولي او په کې ناست سرتیري له منځه وړي دي. د دولت وسلوال مخالفین دا نه مني چې دوی ته د مرګ ژوبله اوښتې وي. نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو د دې رپورټ تر لیکلو پورې ویلي چې په سیمه کې اوس هم جګړه دوام لري.
و امریدل چې د کونړ ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو او نړیوالو بهرنیو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار چارواکي وایي چې د غلطه تیر شپه په یو ځان وژن کې حمله کې درې ملکی وګړي وشل شوې دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
امریکای چارواکو د کابل بانک د ژغورلو لپاره له دې بانک سره د مالی مرستې په باب خبر شوې رپورټ رات کړی، خو ویل چې امریکا یوازې له افغانانو سره په دې ستونزه کې تخنیکی مرسته کوي. کابل بانک وروسته له دې له ستونزو سره مخامخ شو چې په دې بانک کې د فساد په اړه رپورټونه خپاره شول. نور تفصیل له اسمت ساروان څخه اورو.
د امریکا د خزانه وزارت د شنبه په ورځ د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د امریکایي ټاکس ورکونکو په پیسو به کابل بانک له افلاس یا دیوالیه کېدو راوګرځول شي. سپینې ماڼۍ وویل دا ادعاوې سمې نه دي او د امریکا د خزانه مرستیال وزیر نیل ویلین د څرګندونو یادونې وکړې چې ویلي دي د کابل بانک ستونزه یوه افغاني مسأله ده. ویلین دا هم ویلي چې دوی یعنی افغانان فوري ګامونه اخلي چې کابل بانک باثباته او د افغانانو شتمنۍ او پیسې خوندي پاتې شي. موږ د افغانستان له حکومت سره تخنیکی مرسته کوو، دا کار نه کوو چې د امریکایي ټاکس ورکونکو پیسې ورکړو چې کابل بانک پرې په پښو ودرېږي. پرون په داسې حال کې چې یو شمېر مشتریانو او دولتي مامورینو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره پر کابل بانک بیروبار جوړ کړی و، د بانک مسؤلانو خلکو ته ډاډ ورکاو چې پیسې نه سوځيږي او خوندي دي. ستونزه وروسته له دې پیل شوه چې امریکایي ورځپاڼو په دې بانک کې د فساد په باب راپورونه خپاره کړل او ورسره د دې بانک دوه چارواکو استعفای وکړې. د افغانستان حکومت وایي چې ستونزه پای ته رسېدلې او د بانک مشتریان باید هیڅ راز تشویش ونه لري. واشنگتن پوسټ رسپانې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې امریکا کابل ته یو ډله استولې چې د دې ستونزې له حل کولو سره مرسته وکړي. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې د کرزي ورور له امریکا څخه غوښتي و چې په دې مسأله کې مرسته وکړي. د دورچ په نوم یو محافظه کار یو ویبپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په پیسو د افغانستان کابل بانک ژغورل کیږي. خو د افغانستان مرکزی بانک د افغانستان بانک ژمنه کړې ده چې د دې بانک ملاتړ کوي. پام دې حال کې د افغانستان د مالی وزارت دې بانک ته 100 میلیون ډالر ورکړي چې د دولتي مامورینو معاشونه ورکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون په غونډه کې د لوګر والی دا ومنله چې په دې ولایت کې نه امنشته خو ویل چې د انتخاباتي کمپاینونو له امله په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې له دې وخت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. د ډاډ څرګند کړ چې حالات کنټرولولی شي او په راتلونکو څو میاشتو کې به د ولایت امنیتي وضعیت نور هم ډاډمنه شي. بل لور ته خلک وایي چې د لوګر امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. تفصیل له خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي، د لوګر ولایت اوسیدونکي په سیمه کې له نامنیو شکایت کوي. د همدې له امله د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون د شنبې په ورځ شته ستونزې د لوګر له والی سره شریکې کړې. د لوګر والی جنرال عتیق الله لودین وویل چې د انتخاباتي مبارزو شدت د سیمې پر امنیت اغیزه کړې ده او د دولت مخالفین کله ناکله د خلکو له ګڼه ګوڼې څخه ناوړه ګټه اخلي. د موبایل دا وضعیت موقتی دی او دوی د سیمې امنیت ته پراخ تدابیر نیولې دي.
ډېر مسایل د انتخاباتو دي چې که انشاء الله انتخابات خلاص ولې دا ټول مشکل به یو موضوع دا چې د انتخاباتو چون سیاسي موضوعات پکې ډېر زیات راغلي دي، د دغه د مشرانو له دغه سیاسي ملحوظاتو نه سیاسي مسایل نه استفاده کوي چون انتخابات را روان دي. یو یې دغه وجوهات دي. خو زه انشاء الله ستاسو ته درد کوم چې له انتخاباتو بعد به هیڅ خبره نه وي. پنځلسم د میزان یا د پنځلسم د میزان پورې یا د اقرب تر میاشت پورې به انشاء الله دا قصه بیا بیخي وانوري. موږ فوځه مسالت یا سوده چې نه
د لوګر ولایت له کابل سره نږدې او ورسره ګډه پوله لري، خو ویل کیږي چې له وروستیو دوه کالونو راهیسې پخوانی امنیت نه لري او کله ناکله پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مرګونې نښتې هم کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او دولت ته پکار ده چې په دغسې حساسو شرایطو کې رای ورکوونکو ته لازم شرایط برابر کړي. ولسی جرګې ته کاندید ډاکټر فضل الله مجددي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډیرو کاندیدانو ونه شول کړای چې د نامنیو له امله په ځینو ولسوالیو کې د دوی انتخاباتي هلې ځلې په ښه توګه ترسره کړي. ډاکټر مجددي وویل
څوره د مخکې د لوګر په عمومي سړک باندې له کابل تر پل علامه پورې څو ځلې حملې وشوې. مثلا د حاضر ولسوالۍ پروسه کړ ډېر ښه امنیتونه تر همداسې نور ولسوالۍ لکه خروار لکه څارف لکه برکي د دولت منصوبین نشي تللی. د هاتو مرکز د لوګر کلیو کې پولیس جل روډ نشي وړی، دولتي مامورین کلیو ته نشي تللی. امنیتي وضعیت لوګر کې کنه د خصوصا انتخابات پاړوند فقط د کاندیدان کولی شي استازی چې د لوګر په مرکز کې کمپاینو کې خپل عکسونه ځوړندې کړي دي ولسوالۍ ته په هېڅ توګه دوی تللی نه شي. بعضې ولسوالۍ ته د مو په نظر امنیتي وضعیت نسبت پروسه کال ته 200% یعنې 100% نه 200% خراب شوی ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د رای ورکولو لپاره شاوخوا 6500 مرکزونه په پام کې نیولي وو، خو امنیتي ځواکونو د یو لړ امنیتي ستونزو له امله د دې مرکزونو څخه 928 لرې کړل. په دې هکله د کورنیو چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې د انتخاباتو په ورځ به رای ورکوونکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي، خو له دغه ډاډ سره سره بیا هم خلک د انتخاباتو په ورځ له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د غور ولایت مقامات په تیوره ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دوه موقتي کارکوونکو یو موټر چلوونکي د اختطاف خبر تایید کړی دی. نور تفصیل د آزادی رادیو د خبریال په ریپورت کې.
د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی په ټلیفون سره د دغه خبر تایید وکړ. زیاته یې کړه دغه کسان د جمعې ورځې راپدې خوا د تیوره ولسوالۍ په لار کې نادره کدي. د لومړنیو راپورونو په اساس د هغوی د برامتې خبر ورکړ شو. خطیبی وایي د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون دوه تنه ناظمین او یو موټر چلوونکی تیوره ولسوالۍ ته تللي وای. تېرې ورځې رئیس نادره کوه خو اوس راپور راغی چې هغوی د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول سوي دي. د غور د والی وایان د قضیې د جدي لټون او عاملینو ته تر پېژندلوي وروسته د سختې جزا خبره وکړه. د دې پېښې عاملین وسله والا طالبان وبلل، خو د طالبانو کومیان له د پېښې مسؤلیت ازادۍ راډیو ته دغه راپور تر بشپړېدو نه ده منلی. تیوره د غور یوه له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د افغانستان تر ټولو ناامن ولایت هلمند سره په نږدېکت کې د تاوتریخوالي راپورونه ډیر تر خبريږي د سیمه ولسوال احمد ملجی له مخه د ازادي رادیو له لارې سیمه کې د وسلوالو د خلخال شتون خبره کړې و مرکزی ادارې څخه د ستونزې د حل غوښتي و خو تر کومه ځایه چې په دغه ولایت کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مامورینو د برمتي خبره شوه د غور د والی ویانوایي په دا وروستیو کې د نوموړي کمیسیون یو بل قراردادي مامور هم نادره کبی او وژل شو چې د پیښې له امله هغه وایي شخصي طرف ګنی و باید ووایم چې د راپور په اړوند د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون نظر نه ده څرګند
و بجې او پنځلس دقیقې د مهمو خبرونو لنډیز ته یو ځل بیا پام وکړئ افغان ولسمشر او پخوانیو تنظیمي مشرانو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې عالي شورا جوړېدل اعلان کړ خو د دغه شورا غړي نه دي اعلان شوي امریکای چارواکو د کابل بانک د ژغورلو لپاره د خپل مالی مرستې خبره رد کړه خو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به واشنگټن له افغانستان سره خپله تخنیکي همکاري ونسپموي په قندهار کې تیره شپه د ویزان اوشن کې حمله له امله درې ملکی وګړي وژل شوي دي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې لپاره کمې ورځې پاتې د غور چارواکو تایید کړه چې دغلته په تیوره ولسوالۍ کې د انتخاباتو د کمیسیون دوه موقت کارکوونکي تختول شوي دي پاکستانی مقامات پر شمالی وزیرستان باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه راکټي حمله کې څلور وسلوال وژل شوې ده په یوې دا په تیرو څلور ساعتونو کې په دې سیمه باندې د بی پیلوټ الوتکو درېمه حمله ده دا بهرین امنیتي چارواکي وایي درویش تنه شیعه فعالانه دغه هیواد د سنی حکومت د نسکورولو د پلان په تور نیولې دي او ټاکل شوی چې د اسرایلو د دفاع وزیر نن مسکو ته ورسیږي ایهود باراک بل روسی مقامات سره ایران او سوریه ته د مسکو د میزایلو او وسلو د پلورلو پر مسأله خبري وکړي د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شي دا بوتخاک د برېښنا سب استیشن چې اتیا میگاواټ برېښنا تولیدوي د شنبه پورس پرانستل شو د اوبو برېښنا وزارت سرپرست د دغه سب استیشن د پرانستلو پر مهال ویل چې د بوتخاک د سب استیشن د کار په پیلېدو سره به د بوتخاک احمد شاه بابا مینه او باګرامو په سرګونه کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي د سیمې اوسیدونکو هم د برېښنا دغه سب استیشن د فعالیتو هرکلی وکړ وای چې له دې سره به د دوی د ورځني ژوند ګڼې ستونزې هوار شي اجمل تورمن او نور حال
د بوتخاک د برېښنا د سب استیشن په فعالیتلو سره ټاکل شوی چې لشپې 2000 څخه زیاتې کورنۍ چې د برېښنا له نعمت څخه به برخې وي د برېښنا سیستم ته لاسرسي پیدا کړي د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د سرپرست په وینا د دغه سب استیشن د جوړولو کار چې زیمنز او یوې بلې هندۍ کمپنۍ ته سپارل شوی و دوه کاله وخت ونیو محمد اسماعیل چې د شنبه د ورځې لمس بخین وروسته د کابل د بوتخاک د برېښنا د سب استیشن د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې ویل چې دا د برېښنا د ویش ولوی پروژه ده او زرګونه کورونه به روښانه کړي دی وایي دا یو ډیره لوی او مهمه پروژه ده موږ هیله منو چې په راتلونکي کې به یوازې د بوتخاک احمد شاه بابا مینه او باګرامۍ اوسیدونکي نه بلکې د حسن خیلو او کمرۍ اوسیدونکي هم د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا تر تمدید وروسته د برېښنا له درکه د کابل ښار د اوسیدونکو ستونزې هواري شوي او اوس مهال 1500 میگاواټ اضافي برېښنا په واک کې لري د نوموړي وزارت د سرپرست په وینا ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د برېښنا تر هلمند پورې د افغانستان جنوبي او لویدیز ولایتونو ته هم ورسوي د سیمې اوسیدونکو هم د برېښنا د سب استیشن د پرانیستي هرکلی وکړ ویل چې د برېښنا په ویشلو سره د دوی ډیرې ستونزې هوارې شي د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل
دا ډیر موږ ته ډیر په سہولت تمام شو ډیر په فائدہ ده ډیر په ګټه ده ټول ته ګټه یعنی د موږ په ترانا کې کینو نور کارونه د برقي پوس نور کارونه پوس په بار باندې سمونه کې
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د ننه د برېښنا د تولید له سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې جدي هڅې روانې دي خو دغه کار ډیر وخت او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت رامنځته کولو ته اړتیا لري د چارواک په ناوس محل کابو یو سل دیش د برېښنا بندونه تر مطالعه لاندې دي او د پنځو بندونو د جوړولو کار روان دی
خبري مجله اوري د هلمند له مرکزی زندان څخه 15 هغه کسان چې له تر اوسه میاشتو راهیسې بندیانو خوشې شول د هلمند والی وان عبدالستار میرزا کوال د بندیانو د خوشې کېدو پر مهال ویل د ولسمشر حامد کرسی د فرمان له مخې یو لس هغه بندیان خوشې شوي چې په سپکو جرمونو تورن دي د دې نمخ کې هم د هلمند له زندان څخه یو شمیر بندیان خوشې شوي دي په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبري رپورټ
د لشکرګاه د لوی زندان څخه 15 تنه زندانیان خوشې سو او د درې اویا تنو نورو د بند مدارک شته سو. د هلمند والی مرستیال عبدالستار میرزا کوال د دوی د خوشې کولو پر مهال رسنوی ته وویل د ولسمشر امیت کرزی د ځانګړي 45 غنه فرمان لمخې یاد 15 تنه زندانیان خوشې کوي. میرزا کوال زیاته کړه
نن زموږ د هیواد د جمهور رئیس د 45 غنه فرمان په اساس چې زموږ د هیواد د یو نوې مخلیزې په مناسبت یې صادر کړی و، د یو فرمان په نتیجه کې یو تعداد بندیان هم سپینګیری هم ځوانان هم د خزینو په برخه کې صادر شوی و. دا فرمان پر رسیدو څارنواله محاکم او د مابس اداره په ډیر قوت په دوه ورځو کې وکړای سو. هغه په نخه کې چې د هغوی جملې نه په تعداد 15 کسه سپینګیری او ځوانان او یو کس یې کوچنی و د بند نه خلاص و، او په حدود د درې اویا کسانو کې چې درې ځوانان دي او نور یې سړی دي د دغو په قید کې کمواله را.
هغه دا ونه ویل چې د کومو جرمونو د خاوندانو د زندان وخت یې راکم کړی دی، خو زیاته کړه چې دوی هر کال د روژې د مبارکې میاشتې تر څنګ د ځینو نورو مذهبي ورځو د درناوي په خاطر لسګونه هغه زندانیان خوشي کوي چې جرمونه یې کوچني وي او یا د بند ډېره موده په زندان کې تېره کړې وي. په عین حال کې د زندان څخه خوشي کېدونکي هم د دولت له دې نظر او توجه څخه خوشحاله وه او ژمنه یې کول چې بیا هیڅ ډول جرم ته لاس نه اچوي. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم د هلمند ملي امنیت د ریاست له لورې د ولسمشر امیت کرزي د فرمان له مخې لس تنه هغه زندانیان هم خوشې سوه چې یا یې جرمونه کوچني وه او یا یې د بند ډېره موده په زندان کې تېره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یو سیمه ایز موضوع. په تیرو دو ورځو کې د امریکا مشکوکو بی پیلوټو الوتکو د پاکستان پر شمالي وزیرستان قبایلی سیمه باندې راکټي حمله کړي. د تازه حمله په اړه په خبره د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن انګار رپورت لري.
شمالی وزیرستان یو ربیا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تر برید لاندې راغلی. بی پیلوټ الوتکو د شنبه او یک شنبه ترمنځ شپه په سیمه ایز وخت شاوخوا 9 بجې د شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه ختیځ شاوخوا 25 کیلومتره کې د دتخیل علاقداری په مداخلو کې یو موټر په نښه کړی چې ویل کیږي مشکوک وسلوال جنگیالي پکې سپارول. سیمه ایزو دولتي مسؤلینو پېښه تایید کړې، خو د وژل شویو کسانو د شمیر او هویت په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې. ځایي خبریال احسان داوړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څلورو تنو د وژل کېدو وویل. دا په داسې حال کې ده چې ځینې سرچینې د غشمیره 8 تنه ښیي.
لسیمینا
پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی چې په دغه پیخه کې یو 2 سیټه ډاټسن ډول موټر په نښه شوی چې د ناتایید شوو رپورټونو له مخې ځایي او بهرني وسلوال جنگیالي پکې سپارول. که څه هم دولتي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو داسې ویل کیږي چې د وژل شوو کسانو په ډله کې بهرني جنگیالي هم شامل دي. دا چې دغو بریدونو د ولسي خلکو پر ورځني ژوند څه اغېز کړی، احسان داوړ وایي.
خلکو په ورځو کې وایي یاره دې خامخا په قبایلي علاقو کې د موجودات کوم حالات مخې ته راغلي دي، کوم کړکېچ مخې ته راغلی دی. د دې نه حقیقت کې د قبایلو پر ژوند باندې ډېر ژور مخاطرات راغلي دي. هلته په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز پرېوتی دی، هلته په تعلیم باندې ډېر بد اغېز پرېوتی دی.
په تیرو 24 ساعتونو کې دا دریم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه پر شمالي وزیرستان دغه ډول بریدونه کوي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ ماښام مهال د میرانشاه او د تخیلو پاړوندو کې په دوو ورته بریدونو کې د وروستیو رپورټونو له مخې 8 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان ول. له دې برید سره د روژې په مبارکه میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو شمیر 10 ته ورسید چې د ځایي اوسیدونکو او خپلواکو سرچینو د رپورټونو له مخې شاوخوا 8 تنه پکې وژل شوي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
او اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان پولیس وای په کوټه کې د جمعې د ورځې د ځانوشن کې حمله د مړو شمیر 15 پیټو تلور شوې ځکه چې یو شمیر ټپیانو په روغتون کې سا ورکړې ده. شیعاګانو چې دغه حمله د مراسمو پر مهال شوه د عمومي اعتراض غږ کړی او په دې ترڅ کې ټول خونځي په کوټه کې تړل شوې دي. پاکستانی طالبانو د کوټه ښار د روسي ځانوشن کې حمله مسؤلیت منلی دی. د بحرین امنیتي چارواکو درویش تنه شیعه فعالان تورن کړي چې غوښتل یې د دغه هیواد د سنی حکومت د نسکورولو لپاره یو تروریستي شبکه جوړه کړي. د بحرین دولتي تلویزیون لدینه مخکې ویلي وو چې دغه کسان د یو تروریستي شبکې په جوړولو تورن شوي خو څارنوالان وایي تحقیقات لا روان دي او په نیول شوو کسانو تر اوسه پورې په رسمي توګه تور نه دی پورې شوی. نیول شوي کسان د هغو 250 شیعهګانو څخه دي چې په بحرین کې د عامه امنیت د خرابولو په تور 13 میاشت زنداني شوه. دا نیونه وروسته د شیعهګانو له یو شمېر مظاهرو شوې چې حکومت یې له هغوی سره په تبعیض تورن کړی دی. د امریکا د مشترکو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن ویلي واشنگتن پلان نه لري چې د ترکیې له لارې له عراق څخه خپلې وسلې او مهمات وباسي. نوموړي ویل انقره غوښتي چې ځینې غیر پوځي سامان آلات د دغه هیواد له لارې له عراق نه خارج کړي. په 2003 کال کې ترکیې د امریکا غوښتنه رد کړه چې غوښتلې د دغه هیواد خاوره پر عراق باندې د حملې لپاره وکاروي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایهود باراک نن مسکو ته ورسیږي. نوموړی به له روسي چارواکو سره د اسرائیلو د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړي. باراک به له روسي مقاماتو سره ایران او سوریې ته د روسي سخت درنو وسلو او د میزایلو د P-800 ډول سیستم په اړه هم وغږیږي. او د آذربایجان دوه سرتیری تیر ورځ د نوګورنو کراباخ لانجمنه سیمه کې په وینه خطه کې وشل شوې دي. د نوګورنو کراباخ پوسټ چې د ارمینیا ملاتړ ورسره دی ویلي چې د دوی سرتیرو د نوګورنو کراباخ په شمال ختیځ کې د آذربایجان د ځواکونو حمله پر شاتم بولې ده. خو د آذربایجان پوسټ سره لدی چې مرګ ژوبله تاییدوي وایي چې حمله د ارمینیا له خوا شوې ده. دا په یوې ونی کې د دوړو خوترمنځ دوهمه نخته ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر منوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه چې د سحر لونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. د غرس په ازادي راډیو .com باندې هم په زړه پورې مطالب او مهم رپورټونه لوستل شي او هم اوریدل شي. اوس هم له سلیم محمد سالیس خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې خبرې کړي.
د انګلستان چاپ ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غني کې د کابل بانک د دیوالیه کېدلو پر ستونزې مقاله چاپ کړې. په پیل کې لیکلي کابل بانک چې په افغانستان کې تر ټولو ستر خصوصي بانک ګڼل کېږي هڅه وکړه د خپلو خوابدو حساب لرونکو حسابونه تصفیه او د دوی پیسې ورکړي، که څه هم د فاسدو سیاسي مشرانو لخوا د میلیاردونو ډالرو د هایفو میل اندېښنې او د تاوتریخوالي د راپارېدلو ویره زیاته سوې ده. په لیکنه کې راغلي د کابل بانک یو شریک د ولسمشر حمید کرزی ورور محمود کرزی دی، بل شریک د ولسمشر د مرستیال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم دی. بانک ورسله هغه د خپل حساب لرونکو د قرضو په ورکولو کې پات راغی چې شریکان یې ځانونو ته په ډیرو پیسو ګڼ او غیر معقول ملکیتونه رانیول چې په هغو کې د دوبی په پام جمیره کې 14 ودانۍ او مجلل کورونه هم شامل دي. د زیاتو ښوونکو، عسکرو او پولیسو معاشونه د دې بانک له لارې ورکول کیږي. د ناټو چارواکي اندېښمن دي که چیرې دولتي کارکوونکو یا هم د دې بانک حساب لرونکو ته پیسې ورنکړل سي، شایي په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سي او دغه کار د تاوتریخوالی ضد ستراتیژي متاثره کړي. ټایمز ورسپانې د ځینو امنیتي تحلیل کوونکو اندېښنې هم راخیستي چې ویلي دي شایي د پیسو نشتوالی او پر وخت یې نه ورکړه اکثر عسکر غلا او لوټ ته اړ کړي. ورسپانه د ځینو تحلیل کوونکو له قوله د مقالې په پای کې زیاتوي چې هم تصور نه کاوه چې امریکا د کابل بانک دیالیه کېدو ته پرېږدي. دوی کولای سوی دغه بانک تضمین کړي، دې کار به په بانک کې اصلاحاتو ته زمینه برابرولی. د انګلستان چپ بل ورسپانې فاینانشل ټایمز په خپله یوه تحلیلي مقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د کندهار پوځي عملیات څېړلي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کندهار د طالبانو د ظهور سیمه ده چې د امریکا د جګړې د هڅو مرکز ګڼل کیږي، ځکه نو واشنگتن او نور متحد هیوادونه د دې ولایت په بیلابیلو برخه کې نوي امنیتي پوستې ایجادوي چې طالبان وځپل سي او کندهار له وسلوالو پاک سي. ورسره به پر نورو سیمو د طالبانو د بریدونو مخنیوي هم وسي. د امریکا یو عالي رتبه پوځي چارواکي فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي دای د کال تر پایه په کندهار کې د عمده پرمختګ تضمین نسی کولی. رسپانې د لیکنې په پای کې زیاتوي په افغانستان کې د ناټو دویمه درجه قومندان جنرال ډیوید رادریګوس وایي جګړه ډیره سخته او روده خو ګټل یې ناممکن نه دي. د پوځي قومندان ورسپانی ته ویلي سره له دې چې امریکا غوړي د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د امنیت ساتنې مسولیت افغان ځواکونو ته وسپاري، لا هم د امن د تامین په برخه کې افغانان د خپل حکومت پر توان باوري نه دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو د سهار ونیمه بجې شوې دی. جاوید نعیمی درته دوهمه خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و صبح همهتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شدین. یک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 14 ماه سنبله سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشد با 5 سپتامبر سال 2010 میلادی و 26 ماه مبارک رمضان سال 1431 هجری قمری. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش ها. بریتانیا از تشکیل شورای عالی صلح برای گفتگو با مخالفین مسلح دولت افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور کرزی دیروز فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخت. مقامات آمریکایی گزارش‌های کمک مالی با کابل بانک را رد کردند، اما آنها می‌گویند که آمریکا در حل این مشکل با افغان‌ها تنها همکاری تکنیکی می‌کند. نیروهای ائتلاف در ولایت کنر عملیات را آغاز کردند. به گفته این نیروها تا حالا 25 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند و به قوای بین‌المللی تا حالا هیچ آسیبی نرسیده است. مقامات در ولایت هرات از آتش زدن بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری نزدیک به 200 تن از قاچاقبران مواد مخدر در چندین عملیات جداگانه در این ولایت خبر می‌دهند. سبستیشن برق بودخاک شهر کابل به ظرفیت 80 مگاوات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با بهره برداری این سبستیشن هزاران خانواده در مناطق بودخاک، احمدشاه، بابا مینا و بگرامی از نور برق مستفید خواهند شد. والی لوگر موجودیت ناامنی ها را در این ولایت تایید میکند. عتیق الله لودین در نشست دیروز کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه گفت که انتخابات ولسی جرگه نزدیک است و به همین خاطر مخالفین مصالح دولت تلاش دارند از این موقع استفاده کرده و این ولایت را ناامن بسازند. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته این سومین باری بود که طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی حمله کردند. یک انتحار کننده در جمهوری داغستان یک مرکز نظامی را در این منطقه قفقاز شمالی هدف قرار داد. بر اساس گزارش های محلی در این رویداد که در شهر بویناکسک صورت گرفت 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و اداره استخبارات بحرین 23 تن از فعالان شیعه را به ایجاد یک شبکه تروریستی و سرنگونی حکومت سنی مذهب این کشور متهم کرده است. بسیاری از متهمین در میان 250 نفر هستند که در ماه گذشته به خاطر بی‌ثبات ساختن امنیت آن کشور بازداشت شدند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. با گزارش ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. بریتانیا از تشکیل شورای عالی صلح برای گفتگو با مخالفین مصالح دولت افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور کرزی دیروز فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخت. این تصمیم پس از دیدار آقای کرزی با شماره از اعضای کابینه، رهبران جهادی و چهره‌های متنفس ایجاد شورای عالی را در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار داد. روی تشکیل این شورا در جرگه ملی مشورتی صلح در کابل فیصله شده بود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا از تشکیل اعلام شورای عالی صلح از طرف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای گفتگو با طالبان استقبال کرد و گفت که صلح تنها از راه نظامی به میان آمدن نمیتواند. اجلاسی که دیروز تحت ریاست رئیس جمهور حامد کرزی برگزار شده بود، در آن شماری از اعضای کابینه، برخی از رهبران تنظیمی و بزرگان قومی و محلی اشتراک کرده و توافق کردند که شورای عالی صلح با صلاحیت‌های خاصی به فعالیت خود آغاز کند. احمدزیا سیامک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح گام مستحکم به هدف تقویت تلاش‌های صلح در کشور است.
شورای عالی صلح یک گام مهم دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان بود که گذاشته شد و در این شورا بر علاوه رهبران جهادی و رهبران سیاسی افغانستان، متنفذین بزرگان کشور و تعدادی هم از زنان افغانستان سهم دارند و در نهایت ممکن تعدادشان بین 50 تا 60 تن شورای عالی صلح عضو داشته باشد.
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دیروز در لندن در اشاره به ایجاد شورای عالی صلح گفت آنها از این اعلان استقبال میکنند و صلح در افغانستان تنها از راه نظامی برقرار شده نمیتواند. وی همچنین گفت این اقدام با تقاضای افغانها برای رسیدن به صلح از راه گفتگو ارتباط میگیرد. این سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است آنها همواره گفتند که برای پایان دادن به نزاع در افغانستان به پروسه سیاسی نیاز میباشد. همچنین انتظار میرود که فهرست کامل اعضای شورای عالی صلح پس از روزهای عید منتشر شود.
گزارش بود درباره استقبال بریتانیا از نهایی شدن فهرست اعضای شورای عالی صلح افغانستان. گفته می شود که این شورا با ترکیب رهبران جهادی، متنفذین قومی و زنان تشکیل شده است. قرار است نامهای اعضای شورای عالی صلح پس از روزهای عید اعلام شود. قبلا گفته شده بود که شورای عالی صلح بر اساس تصمیم جرگه ملی مشورتی صلح با عضویت 50 تن از افراد برای تحرک بخشیدن بیشتر به پروسه صلح تأسیس می شود. البته روی ایجاد این شورا در جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان تصمیم صورت گرفته بود. حالا بریتانیا به عنوان نخستین کشور خارجی که متحد افغانستان به حساب می آید از این تصمیم استقبال کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی
7:36 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. مقامات امریکایی گزارش های کمک مالی با کابل بانک را رد کردند، اما گفتند که امریکا در حل این مشکل با افغان ها تنها همکاری تکنیکی میکند. به دنبال انتشار گزارش های از فساد در کابل بانک، این بانک با مشکل روبرو شده است. گفته می شود که در حال حاضر تعداد از مردم که در کابل بانک حساب دارند تلاش می کنند تا پولهای خود را از این حسابها در کابل بانک بیرون کنند. جزئیات بیشتر در این مورد باسم از قادر حبیب.
وزارت خزائن امریکا این گزارش ها را رد کرد که گویا کابل بانک توسط پول مالیه دهندگان امریکایی از ورشکستگی نجات داده می شود. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، قصر سفید گفته است که این ادعاها درست نیست و از بیانیه نیل اولن معین وزارت خزائن امریکا یادآور شده که گفته است مشکل کابل بانک یک مسئله مربوط به افغانستان است. اولن همچنین گفته است که افغان ها اقدامات فوری را برای حفظ ثبات کابل بانک اتخاذ می کنند تا سرمایه و پول افغان مسئول بماند. وی گفته آنها با حکومت افغانستان همکاری تکنیکی میکنند، اما کاری نمیکنند که پول مالیه دهندگان امریکایی را بدهند تا کابل بانک برپا بیستد. دیروز در حالی که برخی از مشتریان و مامورین دولتی برای به دست آوردن معاشاتشان در برابر نمایندگی های کابل بانک صف بسته بودند، مسئولان این بانک به مردم اطمینان می‌دادند که پولهایشان مسئول است. تعدادی از مشتریان کابل بانک در بیرون یکی از نمایندگی های آن در کابل به رادیو آزادی گفتند:
ما مردم بیچاره مردم هستیم، کار می 15 روز بعد میم با ماش ما با این مشکل مواجه میشه و ما نمیفهمیم دولت اگر تصمیم کرده یا جامعه جهانی تصمیم کرده ما را که تصمیم میده.
ما به خاطر انتظار موندیم به کال آمدیم، از روز پنجشنبه به این طرف بستر سیج میگه ما پیسه نداره.
صد در یک از لیستای کابل ماش خودم با وقت زمانش میگیریم و آمدم کار رو بجیده شد.
محمد نعیم بیعت هستم از کابل. ولی یکم مردم دلشورک شده موند، وضعیت نرمال ها مردم آرخطا شده یکم.
نگرانی ها در ارتباط با کابل بانک زمانی آغاز شد که روزنامه های امریکایی در مورد فساد در این بانک گزارش هایی را منتشر کردند و دو مقام ارشد این بانک استعفا دادند. حکومت افغانستان میگوید مشکل به پایان رسیده و مشتریان کابل بانک باید هیچ تشویشی نداشته باشند. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد که آمریکا یک گروهی را به کابل فرستاده تا در حل مشکل این بانک کمک کند. بر اساس گزارش این روزنامه، برادر رئیس جمهور کرزی، محمود کرزی که 7% سهم در این بانک دارد، از آمریکا خواسته که در این مسئله کمک کند. پیش از این یک صفحه اینترنتی محافظه‌کار به نام دراج گزارش داده بود که با پول مالیه دهندگان آمریکایی کابل بانک نجات داده می شود. اما وزارت مالیه افغانستان 100 میلیون دلار برای توزیع تنخواه مامورین دولتی در اختیار کابل بانک قرار داده است.
بله، ایالات متحده آمریکا گزارش های کمک مالی با کابل بانک را رد کرده است، اما مقامات در این کشور گفتند که ایالات متحده در حل این مشکل با افغان ها تنها همکاری تکنیکی می کند. با دنبال نشر برخی گزارش ها، تعداد از مردم که در کابل بانک حساب دارند تلاش می کنند تا پول های خود را از این بانک بیرون کنند. این اقدام آنها با توجه به آوازه های اخیر در خصوص ورشکستگی کابل بانک و مخالفت ها در میان شرکای بانک که در شمار از رسانه های غربی انتشار یافته صورت گرفته است. اما دولت افغانستان به خصوص رئیس جمهور کرزی در نشسته به حمایت دولت به خصوص بانک مرکزی از کابل بانک تاکید دارد. بر اساس گزارش از آغاز این هفته، شماره از حسابداران کابل بانک در مقابل نمایندگی های این بانک در صفهای طویل برای اخذ پولهایشان منتظرند. ساعت 7:41 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. نیروهای ائتلاف در ولایت کنر عملیات را آغاز کردند. این نیروها با پخش خبرنامه ای گفتند تا حالا 25 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند و به قوای بین المللی تا حالا هیچ آسیب نرسیده است. همزمان با این نیروهای ائتلاف گفتند یک هلیکوپتر آنها در ولایت کنر نشست اضطراری داشت و در این رویداد هم به نیروهای خارجی تلفات وارد نشده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که به هدف مبارزه با فساد اداری یک بخش جدید را به نام تماس با مردم ایجاد کرده است. این اداره با نشر خبرنامه گفته که مردم در صورت روبرو شدن با موارد فساد اداری با سه شماره ای که در این اعلامیه آمده با مسئولان این بخش تماس گرفته می توانند. در این حال اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان در حالی که از این اقدام ریاست امنیت ملی استقبال می کند گفته است که نیاز است تا در ارتباط با این نوع فعالیت ها با آنها هماهنگی شود. منیژه دیوا در این مورد از کابل گزارش دارد.
در ادامه تلاش ها به هدف مبارزه با فساد اداری، ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر یک اعلامیه از ایجاد یک بخش جدید خبر می دهد. در این اعلامیه همچنان گفته شده در صورتی که مردم با همچون مشکلات در اداره های دولتی برمی خورند، می توانند با بخش تماس با مردم ارتباط برقرار نمایند. در این حال اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در حالی که از ایجاد این بخش استقبال می کند می گوید نیاز است تا فعالیت های این بخش با آنان در هماهنگی صورت گیرد. غلام دستگیر هدایت، رئیس بخش تحقیق و تعقیب قضایای این اداره:
هر اداره و هر ارگانی که در حد توان خود هر اقدام و تدابیر را بگیره ای قابل قدر است. یگانه توقعی که برده میشه از تمام ارگان ها که با فساد اداری مبارزه را آغاز میکنند توجهشان معطوف میسازیم تا اجراتشان با اداره عالی نظارت هماهنگ بسازند.
اما شماری از کارشناسان افغان میگویند که به خاطر مبارزه با فساد اداری ایجاد مراکز جدید موثریت چندان نخواهد داشت. اسحاق اطمر، یک تن از کارشناسان افغان، میگوید نیاز است که فعالیت های این بخش در یک ارگان مسئول تنظیم شود.
به نظر من یک اداره به نام اداره فساد و ارتشا موجود است. ما فکر میکنم زمینی دیگه موجود نخواهد بود که ما بعدم توسط یک اداره دیگه که وارد امنیت دولتی باشه تلفن از ما رو معرفی کنیم. اگر ما یک اداره دیگه را شامل از این قضیه و پروسه میسازیم یک مرحله دیگه کار ما را مشکل تر میسازه.
با آنکه مقامات افغان و مسئولان بخش مبارزه با فساد اداری همیشه از تلاش‌ها به هدف مبارزه جدی با این پدیده سخن زدند، اما تا حال نتوانستند قناعت جامعه جهانی را فراهم نمایند. رادیو آزادی.
سبستیشن برق بطخاک شهر کابل به ظرفیت 80 مگاوات افتتاح و به بهره برداری سپرده شده. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با بهره برداری این سبستیشن هزاران خانواده در مناطق بطخاک، احمدشاه، بابا مینه و بگرامی کابل از نور برق مستفید خواهند شد. مردم این مناطق نیز از فعال شدن این سبستیشن قدردانی کردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش دارد.
با فعال شدن سبستشن برق ساحه بدخاک کابل، قرار است بیش از 60 هزار فامیل که از سالها به این طرف از بی‌برقی رنج می بردند از نور برق مستفید گردند. با گفته سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، کار احداث این سبستشن که حدود 2 سال را در بر گرفت توسط مؤسسه زمنس افغانستان و یک کمپانی هندی به پیش برده شد. محمد اسماعیل که پس از چاشت روز شنبه در محفل افتتاح سبستشن برق بدخاک شهر کابل صحبت می کرد گفت:
این پروژه یک پروژه بسیار بزرگ و مهمی است که انشالله امیدواریم با تکمیل این پروژه نه تنها استایی بدخاک، قسمتهای بگرامی و احمد شاه بابا مینه، حسن خیل و کمری و در آینده دو توسیه و نقاط بیشتر 64 هزار خانوار با ظرفیت 80 میگاوات امپیر که این پروژه داره انشالله خانه های برادرای ما تنویر.
در همین حال باشنده های این مناطق از افتتاح سابستشن برق بدخاک استقبال کرده، میگویند که با آمدن برق بسیاری از مشکلات روز برای آنها مرفوع میگردد. دو تن از باشنده های بدخاک و ارزان قیمت:
دیگه برای ما سابستشن 4 پایه ترانسفورمر دیگه نصب شده و فعال شده، بسیار احساس خوشی میکنیم و خوش میباشیم. در این طول 18 تا 20 سال که برق نداشتیم، ما در ظلمت و تاریکی قرار داشتیم.
ما خب پرداخت میکنیم حساب فیس ماهواره جنراتور و دیگر گاز و گپا، ما هم بسیار از این حال خرسند هستیم که برای ما سبستشن بزرگ جور شده.
مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند تلاش ها به خاطر استفاده از منابع تولید برق در داخل کشور به شدت جریان دارد، اما مشکلات امنیتی و زمانگیر بودن احداث بندهای برق این روند را به کندی مواجه ساخته است. آنها میگویند در حال حاضر بیش از 130 بند برق زیر مطالعه و بررسی قرار داشته و کار ساختمان 5 بند برق در مناطق مختلف کشور عملا ادامه دارد.
از افتتاح یک سبستشن برق در بدخاک شهر کابل شنیدید. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا یک بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. بریتانیا از تشکیل شورای عالی صلح برای گفتگو با مخالفین مصالحه دولت افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور کرزی دیروز فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخت. مقامات امریکایی گفتند گزارش های کمک مالی با کابل بانک را رد می کنند، اما به گفته آنها امریکا در حل این مشکل با افغانها تنها همکاری تکنیکی خواهد کرد. نیروهای ائتلاف در ولایت کنر عملیات را آغاز کردند. به گفته این نیروها تا حالا 25 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند و به قوای بین المللی تا حالا هیچ آسیبی نرسیده است. مقامات در ولایت هرات از آتش زدن بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری نزدیک به 200 تن از قاچاقبران مواد مخدر در چندین عملیات در این ولایت خبر می‌دهند. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته این سومین بار بود که تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی حمله کردند. یک انتحار کننده در جمهوری داغستان یک مرکز نظامی را در این منطقه قفقاز شمالی هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌های محلی در این رویداد که در شهر بایناکسک صورت گرفت، 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و اداره استخبارات بحرین 23 تن از فعالان شیعه را به ایجاد یک شبکه تروریستی و سرنگونی حکومت سنی مذهبی این کشور متهم کرده است. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. والی لوگر موجودیت ناامنی ها را در این ولایت تایید میکند. عتیق الله لودین والی لوگر در نشست دیروز کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه گفت که انتخابات ولسی جرگه نزدیک است و به همین خاطر مخالفین مصالحه دولت تلاش میکنند از این موقع استفاده کرده و این ولایت را ناامن سازند. آقای لودین همچنان گفت که تلاش میکنند تا در چند ماه آینده وضعیت امنیتی این ولایت مطمئن تر شود. منیژه دیوه از کابل گزارش دارد.
در حالی که به برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان در حدود 2 هفته باقی مانده است، اما شماری از باشندگان لوگر از ازدیاد تنش‌ها و بیشتر شدن ناامنی‌ها در این ولایت شکایت دارند. به همین منظور کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه به هدف شریک نمودن این شکایات با مقامات محلی لوگر، والی این ولایت را به این کمیسیون فراخواند.
عتیق الله لودین ولی لوگر میگوید که شدت مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه بر امنیت منطقه تأثیر گذاشته است و به گفته وی مخالفان مسلح حکومت از این حالت سوء استفاده میکنند. آقای لودین میگوید وضعیت اکنون ناآرام است، اما برای تامین امنیت این ولایت پلان هایی به اجرا گذاشته میشود.
این مسائل به خاطر انتخابات ولسی جرگه است. انتخابات که پایان یافت این مشکلات حل خواهد گردید. من برای شما اطمینان میدهم که بعد از انتخابات این مسائل بهتر گردد.
ولایت لوگر در همسایگی کابل واقع گردیده است. گفته می شود در این چند سال اخیر وضعیت امنیتی در این ولایت نگران کننده بوده است. در همین حال باشندگان ولایت لوگر از وضعیت امنیتی در روز انتخابات در این ولایت نگران هستند. شماری از این باشندگان می گویند در شرایط حساس مانند روز برگزاری انتخابات دولت باید شرایط بهتر امنیتی را برای رای دهندگان مساعد سازد. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات به علت ناامنی در برخی از مناطق ولایت لوگر تعدادی از مراکز رایدهی را مسدود اعلان نموده است. مردم نیز شکایت دارند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آنها نخواهند توانست به نامزد مورد نظر خود در روز انتخابات رای دهند.
جامعه مدنی
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا بخشین، اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
بله، برنامه در این برنامه به زودی از رادیو آزادی نشر خواهد شد و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. مقامات در ولایت هرات از آتش زدن بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری نزدیک به 200 تن از قاچاقبران مواد مخدر در چندین عملیات در این ولایت خبر می دهند. بر اساس یک خبر دیگر، مخالفین مسلح دولت دو موتر زعفران را با راننده هایش در ولایت هرات آتش زدند. این حادثه دیروز صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد با استوره کریمی از ولایت هرات.
در قریه درزک ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات دو موتر پیاز زعفران همراه با رانندگان آن از سوی مخالفان دولت آتش زده شدند. نقیب آروین سخنگوی ولی هرات با تایید این واقعه به رادیو آزادی گفت:
دو موتری که پیاز زعفران بار داشتند به سمت ولسوالی کشک کهنه می رفتند. در منطقه به نام درزک طالبا توقف داده شدند، موترها حریق شدند. متاسفانه امروز اطلاع رسید که دو دریوری که افراد ملکی بودند
مقامات امنیتی در این ولایت مسئول این حادثه گروه طالبان را می دانند، اما تا هنوز طالبان در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. به اساس یک خبر دیگر، به مقدار 850 کیلوگرم مواد مخدر که طی عملیات 4 ماه گذشته نیروهای پلیس قماندانی امنی ولایت هرات به دست آمده بود، توسط این قماندانی حریق شد. نقیب اوروین سخنگوی ولی هرات می گوید در جریان 163 عملیات جداگانه در این ولایت 192 قاچاقچی نیز دستگیر شدند.
مواد مخدری که قبلا توسط نیروهای امنیتی پلیس ضبط شده بود امروز حریق شد با مقدار 861 کیلوگرم. ولایت هرات قبلا از نایه کشت مواد مخدر هم بتر شده بود.
در همین حال غلام جیلانی رئیس ریاست مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید مواد حریق شده شامل کریستال، تریاک، مورفین، هیروئین بوده که قاچاقچیان میخواستند آنها را به کشور ایران انتقال دهند. طی سال روان این دومین بار است که مواد مخدر در ولایت هرات از سوی نیروهای امنیتی حریق میگردد.
هفت 53 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته این سومین بار بود که طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی حمله کردند. فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
تجدید حملات طیاره‌های بی پیلوت در وزیرستان شمالی باعث ترس و هراس باشندگان آنجا گردیده است. این در حال است که شنبه شب یک بار دیگر وزیرستان شمالی هدف حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت و باعث کشته شدن 4 تن و مجروح گردیدن 2 تن دیگر گردید. حمله مذکور در 45 کیلومتری میرانشاه در منطقه مداخل انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت یک اراده موتر را هدف قرار داد. احسان داور، یک تن از خبرنگاران محلی در منطقه، تا صحبت تلفنی به رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین گفت:
چطور ما نمیدونم درون حمله شده در
وای میگوید امروز کدام عملی که رخ داد از میرانشاه در حدود 40 یا 45 کیلومتر دورتر در مداخل صورت گرفت و قرار اطلاع تأخیر یک موتر هدف قرار گرفت که 4 تن کشته و 2 تن زخمی از خود به جا ماند. در مورد هویت کشته شدگان تا هنوز معلومات در دست نیست، اما عملات اخیر وزیرستان باشندگان اینجا را بسیار در ترس و ایراس انداخته است و این عملات بالای زندگی در قبایل تاثیر منفی از خود به جا مانده است.
شنیدید که در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تحولات در منطقه و جهان را ادامه می دهیم. یک انتحار کننده در جمهوری داغستان یک مرکز نظامی را در این منطقه قفقاز شمالی هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌های محلی در این رویداد که در شهر بویناکسک صورت گرفت 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها حملات بمی و مسلحانه در این اواخر در جمهوریت‌های قفقاز شمالی افزایش یافته است، به خصوص در داغستان که نیروهای آن برای مبارزه با شورش‌های روبه افزایش تندروان اسلامی مشغولند. تیاره های اسرائیلی با پرتاب راکت جنوب نوار غزه را به شمول تونل های قاچاق که در نزدیکی سرحد با اسرائیل قرار دارد هدف قرار دادند. بر اساس گزارشات 2 تن در این حملات زخمی شدند. پیش از این گروه وابسته به حماس ادعا کرده بود که به روز شنبه با راکت اسرائیل را هدف قرار داده است. در این حادثه بدبای اسرائیلی آسیب نرسیده است. اداره استخبارات بحرین 23 تن از فعالان شیعه را به ایجاد یک شبکه تروریستی و سرنگونی حکومت سنی مذهب این کشور متهم کرده است. تلویزیون دولتی بحرین پیش از این گزارش داده بود که متهمان محکوم شدند، اما وکلا میگویند سارنوالان موظف در این قضیه هنوز هم به تحقیق و بازجویی از مظنونین ادامه میدهند و تا حالا حکم رسمی و نهایی درباره آنها اعلان نشده است. بسیاری از متهمین در میان 250 نفر هستند که در ماه گذشته به خاطر بی‌ثبات ساختن امنیت آن کشور بازداشت شدند. این اقدام زمان صورت گرفت که شیعیان به خاطر تبعیض‌های نژادی در بحرین علیه حکومت آن کشور دست به تظاهرات زدند. و قرار است وزیر دفاع اسرائیل امروز به مسکو سفر کند تا با مقامات روسی در مورد نگرانی‌های امنیتی اسرائیل گفتگو کند. قرار است ایهود بارک با همتای روسیش آناتولی سردیوکوف دیدار کند. انتظار می‌رود این گفتگوها روی پلان روسیه جهت تامین تجهیزات نظامی برای ایران و سوریه هم متمرکز باشد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین و حالا هم از غفور متین بشنیم که در مطبوعات غربی درباره افغانستان کدام مطالب چاپ شدند.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود در مورد ورشکست کابل بانک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: کابل بانک، بزرگترین بانک غیر دولتی در افغانستان، تلاش کرد تا در میان ترس از شورش و آشوب ناشی از حیف و میل میلیاردها دلار توسط نخبگان سیاسی فاسد پول حسابداران خشم‌آلود خود را بپردازد. کابل بانک که مالک یک بخش آن محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و حسین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان می باشد، بعد از آن از پرداخت دیون خود عاجز آمد که سهمداران پولهای این بانک را به خریداری های گزاف و غیر معقول ملکت ها به شمول 16 ساختمان یا ویلای مجلل در منطقه پام جمیره در دبی به کار بردند. معاشات بسیاری معلمین، اساکر و پلیس افغان مستقیما از طریق این بانک پرداخته می شود. مقامات ناتو تشویش دارند مبادا عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی و سایر حسابداران این بانک که باعث دامن زدن خشونت ها می شود استراتژی ضد شورش را ضعیف بسازد. تحلیلگران امنیتی تشویش دارند که نبود پول و عدم پرداخت معاشات شاید عساکر را به غارت و رشوت بکشاند. روزنامه در اخیرین بخش مقاله به نقل از تحلیلگران می نویسد: غیر قابل تصور بود که ایالات متحده امریکا اجازه داد کابل بانک ورشکست شود. آنها می توانستند این بانک را تضمین کنند و این خود وسیله می شد تا آنها بعضی از اصلاحات را در بانک به وجود می آوردند. روزنامه دیگر چاپ انگلستان فاینانشل تایمز در ارتباط اوضاع امنیتی و عملیات قندهار مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: قندهار جایگاه ظهور طالبان در مرکز تلاش‌های جنگ ایالات متحده آمریکا قرار دارد. واشنگتن و متحدین این کشور پوسته های امنیتی و پلیس در نقاط و ساعات مختلف شهر ایجاد می نمایند تا طالبان سرکوب و قندهار را پاکسازی نمایند و نگذارند تا حملات و دسترسی طالبان به سایر جهات در ولایت قندهار سرایت کند. اما یکی از بلندپایه‌ترین قماندانان امریکایی به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است او نمیتواند پیشرفت‌های عمده را تا اخیر سال جاری در ولایت قندهار تضمین نماید، حتی که اداره اوباما قبل از ارزیابی 9 ساله جنگ در ماه دسامبر منتظر پیشرفت می باشد. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد جنرال دیوید رادریگوس، قماندان درجه دوم در سلسله قماندانی ناتو در افغانستان، می گوید جنگ دشوار و بتی است اما ناممکن نمی باشد. اینجا هنوز هم در میان افغانها بی اعتمادی راجع به توانایی حکومت خودشان در جهت تامین امنیت وجود دارد، هرچند که ایالات متحده امریکا در نظر دارد در ماه جولای سال آینده مسئولیت تامین امنیت را به نیروهای افغانی بسپارد.